The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grano Rudun ko Aukatun ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio au TV de nan the ziyarat roz kal 2015 the August mash de wishta maneta da او دا په پاکستان کې دی د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی نهنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې دا او په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو او قدرمنو اوریدونکو کتونکو نن به په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو کوم ریپورتونه اوره او ګوره د دې حال به وړاندې کوي محمد اکرام
امریکا کې د سړنو دوه معتبرو ادارو په پا پاکستان کې په پا زیاتی دونکو اټمی وسلو په جوړولو باندې اندېښنې ښودلې دي یو تفصیلي رپورت به تاسو ته وړاندې کوو او افغانستان کې د لاسوهنې په تورونو د اسلام آباد پر ضد پیدا شوې کرکې وروسته د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي افغانستان ته یې په دغه هیواد کې د خپلې سفارتي عملې د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي په دې هم موږ سره یو تفصیلي رپورټ شته دی او نن به تاسو په دې پروګرام کې اورئ چې دا به هر د زیارت په ورځ وي د یو نوي انداز د پښتنو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې د ویډیو رپورټونه په پښتون کنکشن پروګرام کې اورېدل یې مه هیروئ لږو شپو په تاسو ته وړاندې کوو
او قدرمن اردوونکو تاسو ته به د یادونه درکو چې زموږ هغه اردوونکي چې سمارټ فون لري نو هغوی د ډیوه ریډیو خپرونې د سمارټ فون د لارې هم اورېدلی شي یو ایپ دی چې ټیونی نومیږي دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ بار کې پښتو وی او ای ډیوه ولیکئ نو داسې تاسو د ډیوه ریډیو خپرونې نیغ په نیغه په موبایل فون اورېدلی شي او به ور شو د رپورټونو اړخته امریکایي څېړنکاران اندېښمن دي پاکستان راتلونکي 1500 کالو پورې خپلې جوهري وسلې 350 ته رسول شي د امریکایي څېړنې ادارو لخوا جاری شوې رپورټ وایي پاکستان د کال په حساب 40 جوهري وسلې جوړوي او چې د امریکا او روس نه پس د پدریم نمبر د جوهري وسلو تر ټولو لوی هیواد جوړ دي شي په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین ناورو
د کارنیگی انډولمنټ فار انټرنیشنل پیس او سټیمز ان سنټر لخوا جاری شوی رپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان د روایتي دښمن هندوستان د یری لقبله خپل ایټمی پروګرام په تیزی سره غځوي او پاکستان د ایټمی سرګولو جوړولو پروګرام ته د ودی ورکولو په مقابله کې هندوستان هم رستو یا شاته پریښودلې دی رپورت د تخمینو په اساس وایي چې دا وخت پاکستان 140 ایټمی سرګولې لري او د هندوستان سره د ایټمی سرګولو شمیرا خوښه سل ده دغه رپورت مخکې وایي چې پاکستان په سالانه توګه د 40 ایټمی سرګولو جوړولو صلاحیت لري او په پا پاکستان کې موجود جوهري اډانا د دغه ودی ښکارندویا ده او د ودی دغه شره د پاکستانی چارواکو او سیړونکو د هغه لوزونو نه هم ډیره بره تلې ده کوم چې دوی د جوهري وسلې د ازماینو په وخت د لږ تر لږه ډیټرنس په حقله ورکړي وو رپورت اټکل کوي چې د جوهري سرګولو مخ په زیاتی پروګرام ښایي چې پاکستان به د امریکې او روس نه پس د بل کوم هیواد په نسبت په راتلونکي لسو کلونو کې لا زیاته وسله ولري امریکا او روس دا وخت په سوونو ایټمی سرګولې لري سیړونکي د دې خبرې سره هم اتفاق لري چې د پاکستان ځواکمن پوځي اسټابلیشمنت د خپل جوهري پروګرام توان د سیوا کولو لپاره د دې د غزولو هڅې کوي او مطبوعات د اسلام آباد په قادی اعظم یونیورسټي کې د جوهري پروګرام د سیړنکار منصور احمد د قول لیکي چې د پاکستان د صلاحیت په اساس ویلی شي چې دا ملک هر کال د 40 نه تر 50 پورې د نوي جوهري سرګولو د جوړولو صلاحیت لري ډیوه ریډیو سره خپل تجزیه کې د پاکستان د جوهري پروګرام د یو کتاب مصنف او سیړنکار ښاغلی ډاکټر شاهد حسن د امریکني تینک ټینکس دغه جانج پلتل بیخي صحیح ګرځوي او زیاتوي چې دا وخت د پاکستان سره په خوشاب کې 4 جوهري ریئکټري یا بټه کار کوي او د دې نه علاوه وسره 2 ریپروسیسنګ پلانټونه هم شته
اگر پاکستان 4 ریئکټرز کې پلوټونیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو ری پروسیس کیا جا رہا ہے دو جگہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا کریٹیکل میٹیریل آ رہا ہے جس سے وہ 20 ویپن تیار کر سکے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان اپنا سارا زور ویپنز پروگرام پہ لگا رہا ہے
دی وائی کہ پاکستان دسلو ریئیکٹروں نا پلوٹینیم ترلاسکوی اور بیائے پدوا پلانٹونو کی دوبارہ پروسیس کوی نو بغیر د کم شک شوبه ویل شي چې پاکستان په سالانه توګه د شل جوهري سرګولو جوړولو توان لري. خاغلی زیاتوي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا پاکستان واقعتا شل بمونه جوړوي او کنه دغه پروسس کړي اټمی مواد د ځان سره پستاک کېږدي. پاکستان او هندوستان په اقتصادي توګه د نړۍ په غریبو هیوادونو کې شمارل کېږي او په دې ملکونو کې د اولسونو یو زیاته شمیره اوس هم د تعلیم او صحت د اسانتیاو نه محرومه ده. آیا دا ملکونه په راتلونکي وختونو کې د جوهري او روایتي وسلو د زغل نه وتی شي او کنه؟ په دې حق له ښاغلی شاهد رحمان وایي که د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امریکې او روس په شان د جوهري وسلو د شمیرې د نور نه سیوا کولو یو لوزنامه وشي، نو بیا کېدی شي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو جوړولو زغل په سناسه توګه ودرېږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو ورځو کې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. نن د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویل دي په افغانستان کې د امن او جوړجاړي په عمل کې دوی د مرستې لوبول رول لوبول غواړي او دا چې دا فیصله به د افغانستان حکومت کوي چې د مرستې عمل څنګه مخ په وړاندې بوزي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نن خبریالانو ته په یو ونیزه غونډه کې ویل دي دوی په کابل کې د خپل سفارتي عمل په حق لا اندېښمن دي او افغانستان ته دغه اندېښنې ورسولي هم دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل چې د افغانستان لاړه خبر پاکستان لګیدونکي تورونه او منفي مطبوعاتي کمپاینې وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې دي.
We have conveyed our concerns to the relevant authorities in Afghanistan, and we have been assured that all possible measures will be taken to ensure that safety of our personnel and premises in Afghanistan is ensured.
مرد سفارتی چارواکو او سفارتخانه حفاظت ته لمړی توبر کوو چې په اړه د دېښنې د افغان انتظامی سره شریکې کړې سوې دي چې په جواب کې دوی د دې خبرې باور ورکړی دي چې د سفارتی چارواکو او د سفارتخانه ودانه حفاظت به کوي. دوی زیاته کړه چې پر پاک افغان پولې د امن ساتلو هڅې کوي چې لپاره د دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ وخت په وخت خبرې کیږي. څرګنده دي چې افغان حکومت د تیرې څه مودې راهیسې په افغانستان کې روان د بریدونو تورونه پر پاکستان لګوي او افغان صدر اشرف غنی خپل په تیرو ورځو کې ویلي و چې په پاکستان کې اوس هم تندراو موجود دي او هلته روزول کیږي. د دغه حالاتو له وجې په افغانستان کې تاجرانو د پاکستاني شیانو دوایانو او فارماسوټیکل آلاتو څخه د بایکاټ او څه مذهبي مشرانو پولو ته نږدې استعمالیدونکي په پاکستاني روپۍ بندیز اعلان کړی دي او تیره ونی خو په کابل کې د پاکستان سفارتخانه مخې ته هغه وخت سخت مظاهرې شوي وې کله چې په سفارتخانه کې دننه د پاکستان څخه راتلونکې یوه ډله د کډوالو په اړه خبرو کې بوخت وه. څه مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې کابل کې پاکستاني سفارتخانه او چارواکو ته دړکې هم ورکړې شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو ځل بیا د پاکستان امن په اړه هم پوښتنې وسوې خو دوی وویل چې پاکستان د روغې جوړې د دغه عمل مرسته کړې ده او جاري به یې ساتي. خو دا اوس پر افغانانو اړه لري چې دغه خبرې څرنګه او کله کوي. د امریکا څخه د اتحادیې مرستې د فنډ په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې دوی وویل چې د امریکا سره ښه اړیکې لري او د اتحادیې مرستې د فنډ په شمول په مختلفو معاملو خبرې روانې دي او په دې اړه تګ راتګ هم سوی دي. د هندوستان سره د کامې سلامتي او د سلاکارو په کچه په خبرو کې د ناکامۍ او د دې وروسته د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې د هندوستان سره د اړیکو او د هندوستان د استخباراتي ادارې را په پاکستان کې مداخلت معامله د ملګرو ملتونو او د مختلفو هیوادونو سره وخت په وخت شریکوي. د ممبئی د بریدونو د تورن تن داود ابراهیم په اړه یو ځل بیا وویل چې هغه په پاکستان کې نسته.
دیکھیں ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے.
دوی ویل چې د دواړو هیوادونو د پولو امنیتي ځواکونه او د رینجرز ترمنځ په راتلونکي میاشت کې په نوې ډیلي کې خبرې کیږي. خو د رواني میاشتې په 23مه او 24مه نیټه په نوې ډیلي کې کیدونکي د قومي سلامتۍ د سلاکارو د غونډې د نه کېدو پس دا سوالونه راپرسره کیږي چې آیا د رینجرز او د پولو د امنیتي چارواکو ترمنځ کیدونکي دا خبرې به تر څومره حده عملي کړی سي. د سلاکارو خبرې د هند او د پاکستان له اړخه پر ایجنډا د نه اتفاق کولو له وجې نوې ممکنه سوي، ولې چې هند یوازې پر تراغری خو پاکستان د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو پر خبرو ټینګار کوو. او سچېړنکاران د دواړو اهم ګاونډي هیوادونو افغانستان او د هندستان سره د پاکستان شاړي کې پخ په وړاندې نبی ولو سبب د پاکستان خپل د سفارتي تګلارې ناکامي هم ګرځوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه په داسې حال چې روان کال هم په ګرد نړۍ کې یو وری بیا په پاکستان کې د پولیو نه متاثر ماشومانو شمیره تر ټولو زیاته ده. او تر دې دمه په ګرد هیواد کې د پولیو یو کم دیش کې سونه مخې ته راغلي چې پکې څوارلس په خیبر پختونخوا کې او اووه په قبایلي سیمو کې رپورټ شوی دی. که یو خوا د حکومت لخوا د پولیو پر ضد د ویکسین کمپاینونه وخت په وخت ترسره کیږي، نو د ځینو غیر دولتي ادارو له خوا هم په خلکو کې د پوهې او آگاهۍ لپاره وخت په وخت دستوري ترسره کیږي. همدارنګه یو دستور په مردان پریس کلب کې هم ترسره شوی ده چې حال یې وړاندې کوي د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین.
دا غونډه په مردان پریس کلب کې د غیر دولتي تنظیمونو لخوا را جوړه کړې شوې وه چې په والدینو کې د پولیو د رنس په اړه پوهه راولي. په دې کې ګډونوالو ته د خاکو او ټوکو ټقالو د لارې د پولیو رنس په اړه معلومات ورکړل شول. د غونډې منتظم ډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې دا رنس اوس ځان لا په پښتون میشته سیمو کې پاتې دی.
افغانستان کې چې کوم د پښتنو دغه دی نه هلته کې هم دا وایرس شته، بیا خاص کر زبنگا په دې چې کوم نورې علاقې دي. خو خلاصه خبر دا چې لکه دې ته نن سبا د پښتنو یو وایرس ویل کېږي، ځکه چې پښتانه خلک نور مطلب دا دی چې خبرو ته پروګرامونو ته توجه ډېره ورکوي. خو د ماشومانو چې کومه نگرانی ده که هغه د صحت حوالې سره ده او که د تعلیم حوالې سره ده، نو په دې باندې هغې ته ډېره زیاته لاعلمي ده. او خاص کر زمنګا اهم وجه یو دام د چیرې زمنګا چې کوم ریلیجیس لیډر دی زمنګا په دې علاقو کې، نو د اغي د طرفه خاص کر په دې پولیو باندې واضحه خبره اغي نه دا کړي او نه کول غواړي. نو کوپورس کو داسي او شي چیرې اغي په خپل مختلف قسمه پروګرامونو کې او خاص کر د جمعې په خطبه کې د پولیو والي سره خبرې وکړي چیرې او د اغي په اهمیت باندې او په ضرورت باندې خبرې وکړي. او دا اوه چې به تاسو چې کم ټیمونه کورونو د درزی مهرباني وکړي دا احساس کی خپل ماشومان ته ورکړي، ځکه چې دا که په دې ټایم کې تاسو ورنه کوي نو وروسته به دا ماشومان د چا بخ پیک کږي شي، د چا به لاس کږي شي، او هم د دغه کور باندې بیا دا خلک بوج وي او دغه ماشومان به مطلب په اخر وخت کې خپل مشرانو ته بخیره کوي.
په پاکستان کې اکثره والدین خپل بچو ته د پولیو د قطرو ورکولو نه انکار کوي. خو ډاکټر رابعه شاوایی چې د پولیو رنس د ټول عمر د مازورې سبب جوړیږي او باید چې هر مور او پلار خپل بچو ته دغه قطرې ورکړي.
هغه ته پولیو ساس کې ورکړې شوی پورا کورس ورته کمپلیټ شوی. کلم چې راشي پولیو ټیم والانو پیرنټس ته پکا چې سره پورا تعاون کوي او خپل بچو له ساس کې ورکړي چې آج زمونږه پاکستان چې کم دی کنه لا پولیو فری کنټریز کې راشي. بدقسمتی سره چې کم نن سبا ټاپ لسټ کې دي چې کم هغه کنټری دي چرته چې دا کیسز رجسٹر کیږي. اوسو
په پروګرام کې د ګډونوالو وینا ده چې د حکومتي ادارو سره سره د ټولنې هم د ذمہواری ده چې د دې رنس په ختمولو کې خپل برخه واچوي. په پروګرام کې شامله سماجی کارکونکو شازیه وای چې په دې کې په ځلې کچ باندې موجود تنظیمونه هم خپل کردار لوبول شي.
په ډیسک مردان کې هغه هم هیلث ډپارټمنټ سره دی باندې کار کوي. آی آر ایس پی هم په هیلث ډپارټمنټ کافی سپورټ کړی دی. په دې کې ایل ایس ڈبلیو چې کوم دی کیپیسټی بلډینګ کړی دی، مختلف چې کوم ریفیوزل دی هغه ریکور شوی دی، هغه کنوینس شوی دی او هغه ویکسین او امیونایزیشن کړی دی. نو زما په خیال دا ایونت چې کوم دی دا هم ډیر ښه رول ادا کی او زمونږ چې کوم سی سوز دی هغه به د هیلث ډپارټمنټ سره یوځای کار کوي.
سرګند دی وی چې روان کال په مجموعي توګه په ټول هیواد پاکستان کې یو کم دیرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د ټولو نه زیات سوار لس په خیبر پښتونخوا او وو کیسونه د قبایلي سیمو سره تعلق لري. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ٹی وی، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو ته وړاندې کوو میگزین شو. د نن نه به تاسو د هر زیارت په ورځ په دې وخت په ټلویژن د پښتنو او د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې پښتون کنکشن پروګرام اوري. راځئ چې ورته غوږ شو.
د وایس آف امریکا پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی ویم. په دې پروگرام کې به مونږ تاسو ته په سیمه او نړۍ کې په مهمو موضوعاتو ژوره څېړنه وړاندې کوو. د نننی پروگرام په حق لبه تاسو ته ویم د پاکستان پنجاب یعنی تر ټولو لوی صوبې د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده وژنې د پاکستان د ترهګرې پر ضد پالیسی یو واری بیا د پښتنو سره مخ کړی ده. کله چې په دې حق لبه منګه په پاکستان کې وتلی شیړنکار او د کتاب د ملټنس ډیسکورس لیکونکي خادم حسین نه پښتنه وکړه، نو هغه پښتون کنکشن ته په یو مرکه کې صدا سی وویل.
ویږي ترشمی یو کال کې چې کله نېشنل اکشن پلان وجود تر راغی د آرمی پبلک سکول باندې حملې نه وروسته، نو په هغه کې د شه مهمه نقطه سره یو مهمه نقطه دا هم و چې په پنجاب کې د عمومي تور چکم تنظیمونه دي او اغا تنظیمونه کله تاسو ته ارس کوم درې قسمه تنظیمونه دي. یو اغا قسمه تنظیمونه دي کوم چې عمومي طور د کشمیر په حواله یا د هند په حواله متحرک دي، باغی کې لشکری طیبه او جیش محمد وغیرہ راځي. دویم اغا قسمه تنظیمونه دي کوم چې یو قسمه بیانیه خوري او اغا د خیر خیر کارونو په شکل کې مخې ته راځي لکه انصار الامه او د سر تړلي تنظیمونه. او بیا درېم قسم هغه تنظیمونه دي چې القاعده او اوس سناسي شکل کې داعش سره د ملګرتیا دعوه لري، پای کې تحریک طالبان، پاکستان سره پنجابي طالبان، لشکری جنگ وغیرہ تنظیمونه راځي. نو دا خبره مخې ته راغله چې په پنجاب کې او دا چونکې خپلو کې سره یو بشپړ جال لري او د پاکستان نور علاقو سره یو بشپړ جال لري او اکثر حالتو کې قیادت عمده دغه ځای ناراضي یا پالیسی عمده دغه ځای ناراضي، سټریټیجی عمده دغه ځای ناراضي. نو دا مهمه خبره وایي چې پنجاب کې د عملیات وشي او هم په دې درو غاړو د عملیات وشي. د درې قسمه تنظیمونه چې ما کوم یاد کړ، خو له بده مرغه چې کوم د پاکستان د عملیاتو هدف وو هغه صرف درې قسمه خلکو ګرځېد، هغه یو تحریک طالبان پاکستان او هغه سره نور تړلي تنظیمونه چې کوم شمالي وزیرستان کې زیات تر داغي مرکزونه، بیا د کراچۍ کې چې کوم د کریمینل ګینګ یا مجرمانه چې کوم مافیا سو د هغه په ضد، یا په بلوچستان کې د کامپرستو انتحاګرو په ضد.
خادم حسین صاحب، تاسو ذکر وکړو چې په پنجاب کې دغه تنظیمونه وجود لري خو د دوی پر ضد کم ګامونه وانه خستل شو، ستاسو په نظر د دې څه وجوهات دي؟ د پنجاب په حکومت د نواز شریف په ګوند باندې ډیر تورونه لګي چې د سیاسي مصلحت ته وجه او نورم په کې داسې وجوهات ته که هغه تاسو په ګوته کې.
بالکل جی، ما داسې فکر کوم چې درې قسمه وجوهات لري. څنګه چې ما ارزو کو چې کوم د پاکستان پر ضد عملیات کوي او القاعده او نورو بین الاقوامی ترهګر تنظیمونو سره په بشپړ جال کې کار کوي، د هغې تعداد په خپله د وزارت داخله د غاړې نه تقریبا 50 د پاسې یادیږي. درې قسمه خبرې منځ ته راځي چې کله مونږ وایو چې پنجاب کې عملیات ولې پیل نه کړی شو. یو خبره خدا ده چې په خپله دی د تیر شو لسو کالو نه چې د چا غلط حکومت دی، د پاکستان اوس ملي نواز ګوند، د هغې کې څه خلک داسې دي چې د هغې باره کې دا ویل کېږي چې د دغ قسمه انتهاګر مفکورې سره په یو حواله یا په بله حواله همدردي لري. دویم دا چې شاید د استخباراتي او د دفاعي ادارو د غاړې نه دا خبره وه چې شاید چې عیبه درجه په درجه ځي، سټپ بای سټپ ځي، قدم په قدم ځي، خو قدم ډېر زیات اوږد شو، سټپ ډېر زیات مخکې لاړ، هغه د هغې کې ډېر زیاته موده تېره شوه. دریم خبره دا ده چې شاید چې دی پنجاب کې دننه د داسې قسمه د خبرګون نه د یریدو په خاطر او په دې خاطر چې اغلته معاشي او اقتصادي پایا په ځای ونهدرېږي، ځکه چې پنجاب د ټول نغسټ غټه صوبه ده او اغلته چې څوک په انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې اکثریت وایلي نو عمومي طور د هغې حکومت په پاکستان کې راځي، مرکزي حکومت هم پاکستان کې د هغې راځي.
ډېره مننه. دا خادم حسین صاحب چې د سیمې نه په دغه باندې نظر وړاندې کو، په واشنگتن کې سړنکاران د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پالیسۍ ته سرنګ ګوري. کله چې په دې حق لمنګه په واشنگتن کې د سړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر یو سړنکار مایکل کوګلمن نه پوښتنه وکړه په یو مرکه کې، نو هغوی پښتون کنکشن پروګرام ته وویل چې ښکاریږي پاکستان د ښه او بد طالبانو تفریق لا نه دی ختم کړی.
The bad news is that there's no I have no reason to believe that the Pakistanis are
بد خبر دادې چې پاکستان د ترهګرو پر ضد پوره جګړه نه کوي او داسې ښکاری چې د پاکستان ریاست د خ او بد طالبانو ترمنځ فرق لا ختم کړي نه دي. بد جنګیالي دا وخت چې کم دي نو هغه طالبان دي د چا پر ضد چې دا وخت جګړه روانه ده، ول دویم قسم چې دي نو هغه خ جنګیالي یا خطره کړی هغه لشکری جنگوي یا لشکری طیبه ده، څوک چې کشمیر کې جګړه کوي. او زما په خیال پاکستان ریاست دغه ډلو سره اړیکې نه دي ختمې کړي. د پېښور په یو سکول باندې تیر کال هم حمله دا خای چې پاکستان د ریاست پر ضد جنگیدونکو جنگیالو پر ضد جګړه کول غواړي او کومنګ وګورو نو په عمومي توګه څه بدل شوی نه دي.
مایکل کوګمن د پاکستان د پوز لخوا په قبایلی سیمو کې دا وخت پوزي عملیات روان دي، که څه هم پوز د دې د کامیابی داوی کوي خو ولې ازادي ازریه په دې باندې پښتنې کوي چې د غلطه مطبوعات نشي تللې او چې کم خلک وژل کیږي د هغوی نه نمونه خودلې شي او نه کم عکسونه. په داسې حال کې ستاسو په دې باندې څه نظر دی او څومره باوري د دې عملیاتو په کامیابی باندې؟
I fear that a lot of civilians could have been killed or displaced by this type of violence and again we don't know
de amaliyato ki drana wasla istemaligi aw zama khyal de chi de ki ba der am mogli wajal kigi ma ta pata da chi der khalko khpal zayuna pre khawdi di khwal der patish bi hum di no sahi pata na lagi chi sarawan di der jangyali daga amaliyato no rusto afghanistan ta awli dili tar kum hada pore chi de jangyali dali haqqani network او افغان طالبانو تعلق ته نو داسې ښکاری چې د عملیاتو نه وړاندې دوی ته خبر ورکړل شوی چې ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي.
په خیر راغلی بیبی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د امریکا پوز وایي چې په امریکا کې دننه په داسې پلان باندې غور کوي چې ګوانتنامو زندان کې میشته قیدیان دوه ځایونو ته انتقال کړي. ولې دغه ځایونو ته انتقالول غواړي، د دې وجه څه ده او دغه دوه ځایونه کوم کوم کېدای شي؟ د وایس آف امریکا کارلا بیب رپورټر ته زمونږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د صدر اوباما ګوانتنامو بندیخانه بندولو یو کال وړاندې اعلان پس هم دغه بندیخانه کې یو سل شپاړس هغه قیدیان لا پراته دي کوم چې د صدر بوش په وخت کې نیول شوي وو. چارواکي وایي پینټاګان د دې بندیخانه د بندولو منصوبه به کانګرس له ورکوي کوم چې د روانې میاشتې اخر پورې لا د ګرمیانو په چوټې دی. خارجه وزارت هم دغه بندیخانه د بندولو په خبره ټینګ ولاړ دی. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وایي
صدر اوباما خپ واضح ټکو ویلي چې ګوانتنامو بندیخانه تړل غواړي، دا زموږ د قومي سلامتیا په ګټو او د دې انتظامیه لومبۍ ترجیحاتو کې راځي.
د دغه بندیخانې ځینې قیدیان نورو هیوادونو ته د ورکولو قابل دي، خو قانوني پوهان وایي باقی پاتې امریکا کې ساتل به مسله وي.
Congress has slammed the door on virtually any means.
Congress ha ghatole lare bandi kadi pa kumo chi yo kedi da Guantanamo na America ta dakhili deshi.
اوسنی قانون د یو کېدی امریکایي جیلونو ته د دې کېدیانو تبادله نه پرېږدي خو دې کې ډیر کسان نه د خوشی کول دي او نه تبادله ممکن ده او د دوی ځینی ائتلافي هیواد ته ورکول هم ګران ښکاری
هغه به کوم ائتلافي ملک وي چې زمونږ غم به په خپل سر واخلي ماته نه چا کې توان ښکاري نه څوک به وغواړي
د فوز لخوا دی کېدیانو لپاره بل ممکنه ځای کتو خبرونو نه داسې لګي چې پینټاګان کانګرس ته اشاره کوي چې د کېدیانو د تبادلې قانون دی بدل کی تر هغې بعد دا بندیخانه خپل کار جاری ساتي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
او اوس زو سیمتا د سیمینار د ډیوا رادیو خبريال ارشد مومن رپورټ راکړي چې په پاکستان کې د سرو زرو بای په وروستیو ورځو کې ولې کمی شوې دي هغوی د مارکیټ حال وړاندې کوي
په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو نرخونو را پریوتو را په دیخوا په پیښور کې د سرو زرو روزګار سره تړلی شوی خلک وای اوس د سرو زرو په روزګار بد اغیزی شوی او خلک سرو زرو اغستو ته ډیر زړه نخه کوي
مخکې توله چې وجی پهلس ټیم کې تقریبا یو نیم کال دو کال وړاندې 66000 ته رسیدلی و فی توله 66000 ته رسیدلی و اوس بیا روستو رو رو رقم شو رقم شو نو 51000 بیا 50000 بیا 48000 دغه چې د 1185 خبرې کوم نو دا 48000 روپی توله و اوس بیا چې ریټ رقم شو نو 44000 ته راغلی و 44000 نو اوس بیا 46900 روپی نن ریټ دی
ځان له د پیښور د مارکیټ کې تر 500 پورې دوکانونه دي چې تر 1000 زیات کارکونکو پکې پروسګار دي خو د تیرې سمودې بدمنۍ په دې روزګارونو هم بد اغیزې تریستي
د کدی مارکیټ کې سل دوکانونه دي نو دې کې ډېر کم کسانو کارستدار چا کار نشته ډېر کم کسان دي
دلته کاروبار کوونکي وای چې روزګارونه جاری ساتل ورته ګران شوی خوکه حکومت ورسره مرستي وکړي او نوې اوزارونه او نړیوال مارکیټ ته د رسۍ لار ورته هواره شي نو د دوی کاروبار کې نوې ژوند راتلی شي
زکه فرض کو اوس په بل ملک کې ایگزیبیشن دی او زه اپلای وکم نو مال اجازه نه راکې نو زکه هر کله کمال گورنمنت سپورټ راکې مال گورنمنت مشینری راکې مال گورنمنت فیسیلیټیز راکې نو زب بیا انټرنیشنل مارکیټ ته ځم انډیا خو ډیره مخکې ده انڈیا کی ایگزیبیشنس کی نور ملکوں کی ایگزیبیشن کی گئی انڈین گورنمنٹ اگوئی سپانسر کی زمونگا گورنمنٹ دا کار نہ کی چھ حکومت منگ تم مرستو کی او منگا ایگزیبیشنس کی الاؤ کی نو ان شاء اللہ منگا بدے انڈیا نہ ڈیر مخلا چھو
د سرو زرو قیمتونو کمیدو سره سم که یو خوا کاروباریانو د سرو زرو په روزګار کې د پیسو لګولو نه لاس راخکلی نو بل لوري ته عامو خلکو په راتلونکي جمعې کې د ودونو شروع کېدو سیزن نه مخکې کالو پترو جوړولو ته مخه شوې ده او زیاتره خلک د اندرشیر په بازار کې لیدل کېږي چې د ودونو خادو لپاره په زرګرانو کالي پتري جوړوي
پښتون کنیکشن پروگرام قتل مهروه راتلون کې هفته با مونږه د نورو مهم موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو اوس زه افتخار حسین ستاسو نه اجازه غواړم په مخم ښه
ګرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په ټلویزیون سکرینز باندې ګوره هم تاسو د ډیوه ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او د ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. ورزی رپورټ اخته چې وای په پیښور کې د شهید بینظیر بھٹو یونیورسټي د هیواد اتونو یونیورسټو سره د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی. د یونیورسټي وایس چانسلر وای چې د دې مقصد د نور یونیورسټو د تجربو نه ګټه ترلاسه کول دي. او په دغه دستور کې د یونیورسټو استادانو ترڅنګ طالب علمانو هم ګډون وکړو. په دې کې باندې نور حال د سیمینا د ډیوی ریډیو خبریال مدثر شاه په خپل رپورټ کې باندې کوي.
د هیواد اتو زنانو بلابلو پوهنتونونو سره د مفاهمت د غیادا شهید بینظیر بھٹو وومن یونیورسټي پیښور کې لاسلیک شو. او په دغه موقع د پوهنتون وایس چانسلر میرمن پروفیسر ډاکټر رضیه سلطانه تر څنګ د نورو پوهنتونونو وایس چانسلران د پوهنتون استادان او طالب علمان هم موجود وي. او د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د اطلاعاتو او لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشتاق غنی وو. او ډاکټر رضیه سلطانه ډیوره او ٹی وی سره د خبرو په محل ویل د پاکستان دغه د زنانو په هنتونونو د زیات وخت پرانستي شوی دي او لوی تجربه لري. نو ځکه مونږ غوښتل چې زموږ زده کوونکي او سیرونکي هم د دې د تجربو نه ګټه پورته کړي.
د دې فالو اپ مونږ ډیر کوو ځکه چې دا کم مونږ ګولز سیټ کړی دي دا به مونږ پریکټیکل شیپ کې راولو. او په هغه کې دا دی چې د تحقیق حوالے سره ځکه چې یونیورسټي جوړې تحقیق ته پاره دي. ادویم دا دی چې هغه د نمل چې کم دغه دی ځوان نسل دی چې هغه ټرین کی د نن د زمانه چې کم چیلنجز دي هغه میټ کولو د پاره. نو هغه دونه غټه ذمہ داری ده د یونیورسټو په سر. دا هر یونیورسټي زما په خیال یوازې نشي کولای انلیس چې مونږ یو بل سره شیئر کو دا ایکسپرٹیز شیئر کو ریسورسز شیئر کو مونږ یو بل سره ټیکنالوجیز شیئر کو او جوائنٹ ایفورٹس کو.
زیاتوی د دې یاداش لاسلیک کولو سره به اوس شهید بینظیر بھٹو وومن یونیورسټي دغه پوهنتونونو نه پروفیسران را غوښته شي. د دې ځای زده کوونکي به هلته د مطالعې سیړنې او سیمینارونو کې برخه اخستې شي او دغه شان نصاب جوړولو کې به هم یو بل سره مشورې کیږي. دغه رز پروفیسر سنا جمیل هم د مفاهمت په یاداش لاسلیک ستای او وایي هر څوک پوهنتونونو تر ډیره حده خود مختار ادارې دي خو حکومت هم باید په هنتونونو سره مرستې نورې هم سیوا کی.
مطلب هم دغه غواړو چې هایر ایجوکیشن چې دی اده ایجوکیشن کې لایک جی ڈی پی ډیفینیټلی کې موږ هم ډیر شیر راکی ځکه چې ایجوکیشن نه هم موږ د سوسایټي کې صرف چینجز راوړو شي او پوزېټیو ډیولپمنټ کوو شي. بلډینګز هغه چې دی هغه د پیسج اف ټایم امپروو شي. خو ستاسو جنریشن چې وي هغه مخکې قوم چلوي او هغه قوم کې کته انویسټمنټ نه کوي تا به سبا ریټرن نه ملاوي. خو دې لپاره دا خبره ده چې زموږ ټول چې دی انویسټمنټ په خپل یوت کې خپل جنریشن یا نیو جنریشن کې نو فیوچر جنریشن به زموږ شي.
باید وایو شهید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی د خیبر پختونخوا یوازینی د زنانو پوهنتون دی کوم چې قریبا لس کاله وړاندې پرانیستی شوی دی او صرف جنکی طالب علمان پکې زده کړې کوي چې دا مهال شمیره د 3000 نصیب واده او استادان زیاتره زنانه دي. خو چې کله د کمې عہدې لپاره د هغه معیار او تعلیم زنانه نه ملاویږي نو نارینه پې اخیستل کیږي. خو د دې شمیره ډیره کمه ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه راډیو ټی وی پی خبر.
یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرہ بھی
تا خوزنو مہم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوئی کا ورشا ورشا حالات کابو کی کا
پختو ڈراما ورے دجوان مولا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په امریکا د کال 2011 ستمبر حملو وروستو د ترهګرۍ پر ضد جګړې په وخت پاکستان کې د وسلوالو او د هغوی فکری ملګرو تنظیمونو او ادارو لخوا د مذهبي ورځپاڼو او مجلو شمیره زیاته شوې ده. څېړونکي وایي دغه ورځپاڼې او رسالې په دایمي یا غیر دایمي توګه د وسلوالو ډلو په نظریاتي توګه مرسته کوي او دغه شان توندلاریتوب ته نوره هم هوا ورکوي او د هغې مرستې ورسره سیبا کیږي. په دې حقله باندې د مشال ریډیو عبدالحی کاکړ یو رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د پېښور صدر بازار دی. د جماعت الدعوه چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول سوي وسلوال تنظیم لشکرې طیبه سره تړاو لري سټال لګېدلی دی. چنده راغونډېږي او غړي یې مجله الجرار خرڅوي. دا یوازې یوه بېلګه ده. په پاکستان کې داسې یو شمېر ورځپاڼې، اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږي غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپیږي، خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او له تېرو شپږ کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. دی دا وخت الکلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول سوي وسوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپیږي په باقاعدګۍ سره لولي.
جهاد چې دی دا خو یو عبادت دی. الکلم اخبار کې ما خاص هغه کتو سادی کې قلم سے په دې سری سری الکلم اخبار کې دنه ډی او ډی خپل سلسله شروع شوی او د فتح الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتم اور دې سری چې د الکلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفته وار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسندو مطبوعاتو د اغیز پر موضوع پیچري کړې ده وایي مذهبي سختریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق له خبروي.
جماعت الدعوه ده د اغې اخبار د جرار نو جرار اخبار چې کوم ده په اغې کې تاسو پاکستان کې دن نه مسله په اغه باندې صدا سي خبر نه وی نه جيش محمد د داغي اخبار د الکلم د مولانا مسعود زروالا نو اغه لکه د کادیانانو خلاف خو خبر کو لو کوي خو اغه داسي یو خبر نه کوي چې په کم کې د اغه په خیال په پاکستان کې دن نه د اغه نه یو مسله جوړ شي. نو دغه سي بل مشهور اخبار د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم د الرشید ٹرسٹ یو واسي اول نومر رشید ٹرسٹ او اس الرحمت ٹرسٹ دے او د امغی بل و رزنی اخبار دے ضرب مومن اغه مغی و باسی ضرب مومن اسلام کولو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکی سوي چې آن د ټولنې هر کشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د شوزو او ماشومان لپاره ځانګړي پانی یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼی او مجلې انټرنیټي پانی لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي.
ډېر زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي خو کم زمون کلو سر چی دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډېر زیات لګي. خلک یې خوښي، لیډیز هم خوښي زیات او بس بیا 40-50 سال عمر کم کسان چې هغه هم خوښي دا خلک یې خوښي زیات.
د پېښور پوهنتون استاد فیض الله جان وای سختریزه ډلې د خپلو مطبوعاتو له چاپولو څخه درې ګټې پورته کوي.
په پاکستان کې سره روان دي، بهرنۍ دنیا کې سره روان دي، دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کړي. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبولي او په هغه کې ډېر حده پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریزنګ لکه د خپل تنظیمي کارونو د پاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي سختدریزه فکر دومره وده کړې ده چې آن د سختدریزو د مشخصې میډیا پرته نورې مهمې رسنۍ هم په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
کوتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. نن په نړیوال مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه دي د دې حال وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز پالمیرا کې د جرایمو په عنوان پله یو اداریه چاپ کړی ده په کوم کې چې د شام په قدیمی ښار پالمیرا کې د آی اس آی اس د جرمونو او د ظلمونو تفصیلی ذکر شوی دی. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په سر کې لیکلی دی چې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره جوړ تحریک آی اس آی ال چې د دولت اسلامي په نوم هم یادیږي د خپل ناترسه کارونو په سبب په کلهم عراق او شام کې د خوف او د ویرې فضا خوره کړې ده. دولت اسلامي د خپل مخالفینو د سرونو د قلم کولو، د غیر مسلمو د عزتونو د اخیستو او د مخالفینو په ظالمانه ډول د قتلولو او په دوی د ادون بلون تیرولو داسې ویډیوګانې خورئ چې د هغو تر د هر چا په زړه کې د دولت اسلامیه ویاره ناسته ده. د دې ټولو بیان کړی شوو ناترسه ظلمونو د پاسه د دولت اسلامیه تازه ظلم د درې اتیا کلن خالد اسد نومي د اغي او تن د سر قلم کولو عمل دی. د چا چې د شام د قدیم پالمیرا ښار د زړو نخو نښانو د حفاظت کولو په وجه په ټوله دنیا کې ډیر قدر کېدو. دولت اسلامیه په خالد الاسد د منکرینو په کانفرنسونو کې د شاملېدو او د بت پرستۍ د منتظم په حیث د کار کولو تورونه پوری کړي وو. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې د پالمیرا ښار د قدیمو کنډراتو دورانولو او د بالشمین د خانقا د ړنګولو په بابله د اتوار په ورځ د راښکاره شوو خبرونو لوستو ته زړه نیول ډېره ګرانه ده. بالشمین خانقا د رومیانو د دور د هغې عمارت په خوا کې ولاړه وه چېرته چې دولت اسلامیه تیره میاشت خپل پنځویشت قیدیان وجلی دي. اخبار لیکي چې د دغو پنځویشتو قیدیانو د سرونو د تنونه د جدا کولو ویرې هم د قدیمی کنډراتو او د زړې خانقا د ورانولو غم کم کړی نه دی. یو بل پسې کیدونکي دا ناترسه کارونه نه یوازې دغه سیمه کې د ژوندو خلکو د کلهم نسل ختمول دي، بلکې ورسره ورسره د دوی د مذهب، ثقافت او د تاریخ هم نوغی وستل دي. د نیویارک ټایمز زنانه خبریالې ان برنارد د ګل په ورځ خپل اخبار ته لیږلي یو خبر کې لیکلی دي چې په شام او عراق کې د قدیمي نوادراتو او د نخو نښانو تباه کولو عمل ډېر تند کړی شوی دی، کوم چې یقینا چې د دنیا د تاریخي ثقافتي ورثې یو ډېر لوی زیان دی. د دولت اسلامیه په نیز د پالمیرا د خانقا یا په نمرود، حترا او نورو ځایونو کې د قدیمی مجسمو او د بوتانو تباکول دغه سیمه د ارتداد نه صفاکول دي. دغه شان د اسیری او د یزیدی کمشمیره مذهبي فرقو قتلان یا د خزو وینز جوړول او یا د غربي ملکونو د نیولو کسانو د سرونو قلم کول هم دولت اسلامیه په شام او عراق کې د یو سوچا او د یو خالص اسلامي مملکت د قیام لپاره خپله مذهبی فریضه غنی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا قسمه آمرانه ظالمانه کارونه یوازې دولت اسلامیه نه کوي، بلکې په تاریخ کې د منګولو حکمران الاکو خان په کال 1250 کې د بغداد د نیو ورستو دینه سوچند زیات ظلمونه کړی دي. په جدید دور کې د جرمني د نازیانو او د روس د بالشویک خودسرو هم د خپل نظریاتي مقصدونو په لار کې د پروتو خندانو لری کولو د پاره بیکچه زیات انسانان قتل کړي او ثقافتونه تباہ کړی دي. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې افسوس کولو ختمه کړی دا چې دولت اسلامیه په تهذیب باندې خپل ټول یرغل زمونږ په دور کې شروع کړی دی او په یو داسې سیمه کې شروع کړی دی چرته چې مقامی حکمرانی د خانه جنگی د لاسه دانه وانه شوې ده او خارجي قوتونه په خصوصي توګه امریکا د مداخلت کولو باوجود هم ناکام دي.
دا دا وایس اف امریکا ریډیو دی. دا پاکستان فوجی مشر جنرل راحیل شریف وایي چې په ملک کې بچاته هم اجازه ورنکړي چې خلک ووجني او ورسره ماشومان هم ووجني. نو مولي دا خبرې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان شوال تحصیل د سفر په وخت کړې دي او هلته یې د پوځیانو سره لیدل کتل کړې دي. د پاکستان پوځ په وروستیو کې د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې په داسې حال پوځي عملیات شروع کړي دي چې د ملک تر ټولو غټي صوبې پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په یو ترګر حمله کې په خپل کور کې دننه وجل شو. نور حال پر سیمه زمنګ خبريال عدنان بیٹنی راکبی.
پاکستانی په سرلشکر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان سفر پر مهال وسلوالو په ضد په عملیاتو اخته پوځي سرتیرو ته امر کړی چې شوال عملیاتو پر مهال دی وسلوالو او هغوی پټې جالې زر تر زره له منځه یوسي. په سرلشکر جنرال راحیل شریف شوال سیمې دغه سفر په داسې حال کړی چېرته کښې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري. د پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوي یو بیان تر مخه دغه عملیات د پلان سره سم برابر ګټور روان دي او د عملیاتو پر مهال نږدې 203 وسلوالو ته یې د مړینې نقصان اړولی او وادي شوال وړو سیمو کښې وسلوالو واک نیسکور کړی. ISPR تر مخه په سرلشکر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال روانو عملیاتو جاجې اخیستی او عملیاتو کښې برخه اخیستونکي پوځي سرتیرو ستاینه یې کړې. دورې پر مهال یې له پوځي سرتیرو سره لیدو کتو پر مهال یې امر کړی چې وسلوالو بېختر ایستلو سره دې د دوی پټې ځالې زر تر زره له منځه یوسي او چې کوم خلک د وسلوالو ته اسانتیاوې او مرستې رسوي هغې مخه دې ونیسي. په سرلشکر جنرال راحیل شریف پوځي سرتیرو ته حال تېرولو په وخت ویلي چې موږ چاړه دا اجازت نه ورکوو چې خپل ماشومان او خلک ووژني. زیاته کړې ماشومانو وژونکي به زر تر زره بېنیک هبه کړي. په سرلشکر دغه خبره په داسې حال کړې چې ځینې میډیایي راپورټونه ویلي وو شوال عملیاتو پر مهال ځایي خلکو ته نقصان رسېدلی. یاړه دې وي شوال سیمو کښې له تېرې یوې اونۍ راسې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او ISPR تر مخه د عملیاتو پر مهال وسلوالو په ضد د جنګي جازونو په شمول په غټه کچه توپې او ټانکونه کارول کېږي. شوال چې د ځایي او خارجي وسلوالو یو مضبوطه جاله شمارلې کېږي اخواته وسلوال وایي پوځي سرتیرو ته شوال سیمې ته د نکېدو ټوله لارې نیولې دي او زیاتوي دوی ته د عملیاتو پر مهال کوم نقصان نه دی رسېدلی. شمالي وزیرستان کښې وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو نږدې یو کال نه زیات وخت پوره شوی او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي د 300 عسکرو په تاوان یې نږدې 3000 نه زیات وسلوال طالبان وژلي. زیاتوي د عملیاتو پر مهال یې زیاتره سیمې د وسلوالو له قبضې څخه خپل لاسته راوړي او د شمالي وزیرستان میرعلي بویا دیګان او میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی خو تر دې ځایونو پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله له ازادو سرچینو دغو دعوو چې تصدیق نه دی شوی. یاړه دې وي چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې 100,000 ځایي خلک بې کوره شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لرې د پولې پورې غاړې افغانستان په شمول په دې هېواد کښې دننه خپلو خپلوانو کرایا په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوه راډیو ډېره اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وی او ساده خبری خپرونه لا دوام لري. نړیوال بانک یا ورلد بانک د پاکستان د بیکوره شوو خلکو سره د مرستو د دوی د بیا ودانۍ لپاره د 15 میلیونه ډالرو قرضه ورکولو منظوري ورکړې ده. دا قرضه به د اسانو شرایطو باندې ورکول کیږي. په دې هکله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال
پاکستان نن پاکستان اجرا کوي دغه چکم 15 میلیونه ډالر دی بختور شاه صاحب نو دی زیات تر برخه وو اتیا فیصد په دې کې مطلب دا چې 22 میلیونه ډالر چکم دی هغه با چکم د 15 قبایلی ایجنسو اورګزی ایجنسی کورم ایجنسی خیبر ایجنسی شمالی او جنوبی وزیرستان د دې 15 ایجنسونو چکم 1,60,000 بیکوره کورنۍ دی داوی کې بدا په یو کم 50 زر روپے دا بدوی ته نقدی ورکول شي. پدې کې با یو چکم ون ټایم کیش گراند ورته وی، مطلب د یو واره نقدی چکم مرستې پیسې دي، هغه به 15,000 روپے په یو یو کورنۍ ته ورکول شي. او دغه رنګ به پکې بیا 14,000 روپے هغه د سلور میاشتو په قسطونو کې، لکه میاشتې سلور زر روپے هغه دغه ستنېدونکو کورنو ته ورکول کیږي. پدې کې بختور شاه صاحب چکم بیا زیاتې پیسې دي، پدې 15 میلیون ډالر کې 10 میلیون ډالر چکم دي، هغه به د دې په انتظام باندې په چکم خرچ پر راځي، د دې لپاره به عملوي مینجمنٹ باندې چکم دي، نو هغه به په دغه باندې خرچ کول شي. او 3 میلیون ډالر چکم دي، هغه د ماشومانو صحي مرکزونه به په دغه قبایلي سیمو کې پرانستل کیږي. او دا څنګه چې تاسو ما وویل چې دا د 15 قبایلي ایجنسو د پاره د یو واره بیا ویم چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر ایجنسی، کورمی ایجنسی او د اورګری ایجنسی د پاره دغه چکم اوسنی د ګراند اعلان شوی دی، د اسانو شرایطو د قرضا دغه بردای قبایلی ایجنسونه د بې کوره شو خلکو د کنفلیکټ د وجې، یا چکم په دغه سیمو کې روان کړکیچ دی د امنیت مسلې د هغې د وجې کم خلک بې کوره شوي دي، واپس ستنېدونکو کورنو ته به دغه ورکول کیږي.
ډېره مننه ستاسو حمیدالله صاحب.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د ترکمنستان صدر قربان علي محمدوف د افغانستان سفر کړی دی او هلته په پایتخت کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی. صدر اشرف غنی ویلي دی هواد یې د ترکمنستان سره اړیکې زیاتول غواړي. په دې حق باندې نور حال د افغانستان نظمنګا خبريال کمال خټک راکوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف چې د خپلې کابینې یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم ورسره ول، په کابل کې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ورته توب د هرکلی وویل شو، او بیا د جمهوري ریاست په ودانۍ کې ورته تشریفات وړاندې شول. له هغې وروسته دواړو هیوادونو په 5 برخو کې قراردادونه امضا کړل او ورپسې ګډ خبري کانفرانس هم ورکړی. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل چې دوی په بیلابیلو اقتصادي او تجارتي مسایلو سره وغږی دل، چې په دې کې د تیلو او غازو مسله هم شامل و.
بار اول طرح انتقال برقه، ترانزیت برقه از افغانستان
دی وای دی لومړی ځل د پاره د افغانستان لاره پاکستان ته د برېښنا د تیرېدو موضوع تر بحث لاندې ونیول شوه. که خدای کول د سیمې د همکارۍ او له څېړنې وروسته به اساسي زمینه هم ورته جوړه کړو. همداشان موږ د تیلو او ګازو پایپلاین په اړه هم لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدو چې په راتلونکي کې به په دې اړه عملي کار هم وشي. همداشان د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف هم د خپل هیواد له لوري د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې دوی له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په مهمو اقتصادي مسایلو خبرې اترې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې برېښنا او انرژي د اقتصادي ودې لپاره مهم اړخ دی، او دوی په دې اړه سره وغږېدل چې له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د برېښنا مزي او د ګازو پایپونه تیر کړي.
انرژیتیکا
او انفان پاکستان دایوای دا چې انرژي د اقتصاد مهمه برخه ده، نو ترکمنستان دې ته تیار دی چې په سترو پروژو باندې کار وکړي. د برېښنا او غازو لوی پروژې چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او هندوستان هم شامل دي، په دې باندې کار روان دی، او ترکمنستان دې ته تیار دی چې په دې پروژه باندې کار پیل کړي. له دې سره سره د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ باندې هم خبرې وکړې او یوه موافقه هم سره لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپورتس، برېښنا، ګازو او د قچاقو د مخنیوي په اړه هم توافقنامې سره امضا کړې. خو د دې ترڅنګ د ترکمنستان جمهور رئیس دا هم وویل چې په افغانستان کې د سولې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په اړه هم دوی تیار دي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. باید یادونه وشي چې ترکمنستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او نږدې 40 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد نه ازادي هم اخیستې ده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د
گران اردن کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی یو ساتہ خبری خبرونه لا دوام لري. د سور صلیب د خیر خیګړې نړیوال تنظیم آئی سی آر سی په جنگ ځپلی هیوادونو کې د بدرک شو خلکو د ربر سیره کولو غوښتنه کړې. آئی سی آر سی د حکومتونو او ټولنو نه دا غوښتنه په داسې حال کړې چې د اگست دیرشمه نیټه د رخ شوي خلکو د نړیوال روز په حیث لمانځل کیږي. په دې کله باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ درته د ارباب محمود علی پکا ګوراندې کوو.
کال 1908 په کوسټریکا کې د لاتینی امریکا یو غیر دولتي ادارې د بدرک کسانو نړیوال ورځ منځلې و. د دې مقصد د هغو قیدیانو په حق له د نړۍ پام راګرځول وو څوک چې په انتهایی بدو حالاتو کې ساتل شوي وو او د دوی د کورنۍ غړو ته هم د دوی د حالاتو هیڅ خبر نه وو. دا دور په ارجنټینا کې د ډرټي وار یا بدو جنگونو، په چیلي کې د پوزي کودتا او په نورو لاتینی امریکا کې د سیاسي اړیګړي په نتیجه کې د زرګونو کسانو د بدرکې لپاره یاد دی. د سلورو لسیزو تیرېدو وروسته هم تر اوسه د نوو او زړو کسانو د بدرکې په زرګونو معاملې نه دي حل شوې. خو د سور صلیب د نړیوال ادارې ترجمان فرانسیس مارکرز وایس آف امریکا ته وایي چې دا معامله نوره کړکېچنه شوې او د بدرکې لا نور ډېر علتونه هم جوړ شوي، لکه قدرتي آفتونه، د خلکو کډې کول یا هجرت، او ورسره د جنګونو له وجې هم د بدرکه کسانو شمار سیوا شوي.
No matter what the circumstances are of people's disappearance, the suffering and the anguish
د انسانانو د بدرکې که هر څه علت وي، خو کورنۍ یې یو شان ځپل کیږي او د یو شان غم او غیر یقیني حالاتو سره مخامخ وي، او ډېره ضروري شوه چې مونږ په دې معامله بیداری پیدا کړو او مونږ غواړو چې حکومتونه او مدني ټولنه په دې حق لا هر قدم او هر پرمختګ ځان سره ریکارډ کړي چې په مستقبل کې د دې ګټه واخلي. مارکس وای د یو بدرک نږدې کس ته زیږی معلومات خودلو سره بیا د سره مرستې کېدلی شي. دا به خلکو ته موقع هم ورکی چې د حالاتو راوزی او خپل مالی حالت ښه کولو باندې توجه وکړي.
In many cases they are not able to access the person's property or the person's salary and they're left in
په ډیرو کیسونو کې د کور کسان د جایداد یا تنخواه ته ګوتې نشي وړي، ځکه دوی د مالي ستونزو سره مخامخ شي، او نو داسې ډېرې لارې موجود دي چې کورنۍ سره یې مرسته پرې کېدلی شي. د سور صلیب نړیواله اداره په یو شمېر ملکونو کې د بدرک کسانو په چارو هلې ځلې کوي. منځني ختیځ او افریقا هم په دې کې شامل ده، کوم ځای کې چې دا کیسونه ډېر رامخته کیږي. دوی د بدرک کسانو پته لګولو کوشونه کوي. دوی د اوسنۍ ګټې او مستقبل کې د فائدو لپاره تام معلومات ځان سره ریکارډ کوي. دوی د بدرک کسانو کورنوتا بیلابیلې مرستې هم ورکوي. اقتصادي، قانوني او د ژوند تیرولو کې مدد د مرستو برخه ده.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی اسټوډیوز نو وایس آف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی خبرونه ته غوږ وې او په ټلویزیون سکرینز باندې مو کتل هم. دا یو ساده خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو. پروډوسر وو ارشد علي او انجینران وو موږ سره پیټ واګنر او میشا. د دوی ډیره مننه کوو. او قدرمنو اوریدونکو یو وری به بیا د ونډر کوو چې د ډی و ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلارې هم اور دلی شے او کتی هم شے زمون د نن نه چکم د ټي وي خبرونه دا په انټرنیټ باندې پرته ده. زمون د ویب پانه پته ده www.voadivaradio.com. د تر څنګه د ډیو ریډیو د فیسبوک د پانه پته ده voadiva او د ټوئیټر پته هم ده کده voadiva. چته زایما ډیو ریډیو سره اوسه یو سو شبو کې به د شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. او قدرمن اوردونکو هم دې سره د ډیو ریډیو د ټی وی خبرونه پای ته رسی. موږ سره ریډیو خبرونه سره به واره بیا ستاسو وړاندې راځو.